ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 14 ده زاب الحق کاله وسره علامومند مو د مشال ریډو د نن ورځې په نهسه تخبرونو په یو بل خبري غړي کې هر کله کو هله ده سروخ ټول او مشاله بیاس په روانه غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو د پاکستان او د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې به اسرار رالا مومن ته وار ورکړو چې خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندگانو له حکومت په بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په انفسي ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. او امریکا له ګوانتانامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقل کولو اعلان کړی. او د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندگانو له حکومت په بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په انفسي ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه کړې. پرون اسمبلی ته په خپله وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاجي ګل افریدی وویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محرومه دي. نوموړي د 2015-16 کال په بجټ هم نیوکې وکړې او زیاته کړه چې په دې کې د قبایلي سیمو خیال په سمه توګه نه دی ساتل شوی. همداراز له باجوړ ایجنسۍ سره تړونکي شهاب الدین خان بیا پر دې مقول چې د بجټ جوړونکو ته د قبایلي نظام او د دې اوسیدونکو د ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته نو ځکه د بجټ ګټه قبایلي ولس ته نه رسیږي. د ده په خبره په قبایلي ولس تعلیمي ادارو، هسپتالونو، سړکونو او روزګارونو ته سخته اړتیا لري. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ کولو لپاره دا وار په بجټ کې شاوخوا 40 روپۍ ښودل شوي دي. پر دې سربېره حکومت وایي 40 روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې زیاته کړې چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. بلخو د پاکستان د کورنیو چارو پاخې وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د غیر سرکاري ادارو په اړه به ډېر زر پالیسی جوړ کړل شي.
پاکستان کی گنج میں اون ایک نام بہر نے خیریہ مؤسسے ہمشتہ زو پدی لڑکے لڑے والے خیریہ مؤسسوں اور دولتوں نے پیغام اور قوم چھ منگ پاکستان کے اغو مؤسسوں تہر کلے وایو چھ خکار کوی خود باید پاکستان قانون درناوی اوکڑی اور لخ پلی دائرے پخیون باسی
یا دی بی چې د تیر زیات پورازو پاکستان حکومت د مشمانو د خیر خګړې نړیوالې ادارې سیو دی چیلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړو د تورن یو لا وتړل یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې پاکستان زد فعالیتونه کوي. د مسعود د طالبان یو قومندان شمی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پر مشر لته ویلي دي چې د طالبانو امنیتي سرتیرو ترمنځ د غنخته یو اونۍ مخکې شوی وه چې پکې اوه نور مشکوکه وسلوال هم جوبل شوی دي. سرچینو مشر لته ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې د شمی مسعود په مشرۍ څه باندې 25 طالبانو د رواني میاشتې په اتمه د سویلي وزیرستان په لده سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یوه پوسته برید وکړ. له دې وروسته امنیتي سرتیرو د پیښې ځای د توپ په یوه ګولۍ ودغلو چې پکې یاد طالب قومندان او ملګري یې وژل شو. سرچینو دا هم ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ په دغه نښته کې 11 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. شاه مسعود د لده ډیویژن د طالبانو امیر و. پاکستان حکومت د ده پر سر 2 کروڑ روپۍ ایښودوي. په کوټه کې خروالیانو یا د بلیاتی حکومت چرمینانو دړکه کړې که چیرې صوبایي حکومت دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره بودیجه نه ورکوي نو دوی به په ګډه استعفا ورکړي. پرون په کوټه کې له مشال دوسره په خپلو خبرو کې د بلوچستان صوبایي خروالیانو وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او فنډونه نه ورکوي چې له وجې دوی هیڅ قسمه پرمختیایي کارونه نشي کولی. د کوټې یو خروال ډاکټر کریم الله مشال ته وویل
کار کوان سرکان روډونه عمارتونه جوړوان دا زموږ کار دی، بلدیاتی ادارو کار دی، لیکن بدبختانه توګ نالی ایم ایم پی جوړی، ایم این ای جوړی، فلانام کې فلانام کې.
د بلوچستان صوبې د بلدیاتو وزیر ویلي دی چې حکومت د یادو ستونزو د حل کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو د په خبره د اسمبلۍ ځینې غړي او لوړ رتبه افسران په دې لړ کې خنډونه جوړوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبان لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دی چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوي میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړ سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی. ښاغلي نبیل پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې مولوي میر احمد ګل د زیات شمېر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت د عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، بلخو پاکستان حکومت او طالبانو هم پر دې اړه څندې ویلي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولا طول الدین پرون مشر ته ویل چې دیني عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي الدین زیاته کړه چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه کړې. امریکا له ګوانتانامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقل کولو اعلان کړی. د امریکا ولسمشر اوباما د متنازع ګوانتانامو زندان د بندولو په اړه دغه وروستی ګام دی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویلي دی چې دغه شپږ کسان د یمن دي چې د څه باندې یوې لسیزې راهیسې قید وو. په دې قیدیانو کې یو عماد عبدالله حسن دی چې د 2008 کال لهیسې د لوږې په هړتال وو. دا اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. امریکا د پاکستانی حکومت له لوري د ماشومانو د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر په تړلو اندېښنه ښکاره کړې. دغه حکومتي ګام د دې هیواد لپاره څه ممکنه اغېز لرلای شي؟
کوم د بین المللي تنظیمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي، چې دوی سره موږ دغه سره رویه ساتو. دا به ډسکرش کیږي او هغه فنډینګ چې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده.
عوامی نیشنل ګوند یو ځل بیا اعتراض کړی چې په راتلونکي مالی بجټ کال مالی بجټ کې اقتصادي راهداري په لټ کې له خیبر پښتونخوا تیرېدونکي لارې ته لږ او د پنجاب لارې ته زیاتې پیسې ایښودل شوي دي.
Totally 20 billion rupees to the western corridor that was already open east to the 260 arab crazy eastern corridor.
او د پاکستان چارواکي له ځینو قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستنوي، خو چې ستانه شوي دي د هغو څه حال دی؟
کم د مصره چکنه واده شوي وي چکن د هغه کم کورونه وران شوي هغه 4 لاکه روپۍ ټوپ ور چکن د کم واده شوي او هغه واده چکن تر اوسه پورې نیو کا سلام نه ملو شوي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. او سم د خبرونه د پایل رپورت. په قومي اسمبلی کې قبایلی سیمو استازي غوښتنه کړې ده چې د نورو سپو په شان په قومي مالیاتي کمیشن کې د فاټه ته هم برخه ورکړي. سی پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی د غوښتنه هم وکړه چې فاټه دی یا خو به له صوبه جوړ کړي سي یا بیا د خبر پښتونخوا کې زم سي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل راکوي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرون کی چې کوم حاجی شاجی ګل افریدی دی نو د غوښتنه وکړه چې یو خو په ان ایف سی اوارډ کې د ټولو سوبو لپاره چې کوم دی برخه یې خوده شوې ده، خو په دې کې د قبایلی سیمو لپاره هیڅ قسمه برخه نشته. نو باید چې دغه ان ایف سی اوارډ کې هم د قبایلی سیمو د قبایلی خلکو د ترقی او د خوشحالۍ لپاره هیڅ کې خوده شي. دغه رنګ دی په دغه بجټ چې کوم 2015 شپاړسم کال لپاره کوم وفاقي بجټ وړاندې شوی دی، نو په دې باندې هم نیوکه وکړې دی وینا چې په دې بجټ کې غریب سړي لپاره هیڅ نه دی خوده شوی او نه پکې د تیلو نرخونه راکم کړی شو. دغه شان نه پکې د ګرانې ده کومولو پکې څه خبره شته. بیا
چې او د دې ترڅنګ د پارلمان قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا د غو کې نور چا خبري وکړه؟
جی د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي شابودین خان وینا و چې یو حکم خلک بجټ جوړی نو هغې ته دا پته نشته چې په قبایلی سیمو کې یا په قبایلی ایجنسو کې څومره خلک او په کم حالت کې ژوند تیری. نو دغه رنګ هغې په وجه باندې چې کم بجټ جوړ کړي د هغې فایده دغه قبایلی سیمو کې اوسېدونکو خلکو ته نه رسي، یا خو دې داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلی سیمې د یو صوبه جوړه کړي شي یا دې دا په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړي شي. نو دې سره با دو نشی چې کم از کم قبایلی سیمه به هم په کمی بهیر کې راوستي شي، ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلی سیمو کې پوهنتونونه نشته، کالجونه نشته، دغه رنګ تعلیمي ادارې نشته، او خوښه 15-16 ماشومان چې کوم دینو هغه د سکولونو نه بهر دي. دا شان اسپیتالونه هلته کې نشته، سړکونو حالت، پلونو حالت ډېر خراب دی، لوډ شیډنګ د حد نه زیات کیږي. نو باید چې د دې هم نوټس واغستی شي، او ورسره چې کم دینو د هغه چې کم ځوانان دي نو باید چې هغې له د روزګار موقع هم پیدا کړي شي.
زموسخیلو چې د بجټ په اړه باندې معلومات راکول د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړو موضوع راپورته کړی و، خو هم دغه د بجټ سره تړلی یو بل رپورټ لرو. د پاکستان پارلمان لا هم د راتلونکي کال د مالی بجټ جاج اخلي، او په عین حال کې غیر حکومتي تنظیم سینټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنټیبلټی پرون په پېښور کې په تیرو 4 کلونو کې د وړاندیزو ټولو بجټونو د جاج اخیستلو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. په دې کې سیاسي ګوندونه او کارپوهانو هم برخه واخیسته. تفصیل له پېښور ځلاند یوسفزی راکوي.
د سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی پروگرام منیجر ملک مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دوی ادارې د 13 کالو بجټونو ته سیډنیزه کتنه کړې ده چې ترې څرګندېږي چې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه په کار نه راولي.
موږ زیات تر د بهر ملکونو فنډز باندې بیس کوو، او زمونږ ایته ډېر مخې ډېر وړاندې چې دوی به موږ سره موږ له فنډز راکوي. خو چې کله موږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر 13 کالو کې ایوریج باندې 12% فنډ چې کوم بهر نه راغلي دي هغه استعمال شوی دي 12%، او چې کله د ټوټل ای ډی پی نه وباسو هغه پرسنټیج نو هغه به 4% تر کوشي.
نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه په روان مالي کال کې صرف 45% ترقیاتي بجټ استعمال شوی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې ترقیاتي فنډونه نه استعمالول د حکومت نه اهلي ده.
سور عجیب خبر ہے دا صبح روان کنڈر پوتے پدی صبح کی ڈیر لوی مسئلے دی دا خودی بنیادی سوال لے شر دی صبح مسئلے تے منگو وہ بیا پی سی لگی دو نہ لگی دو تے منگو وہ دا ڈیر جدا جدا خبر دی روڈ نروان ہسپتال نروان سکول نروان روزگار مسئلے نہ اول وسائل کم دی خوچے کم موجودہ وسائل دی آیا غول نہیں استعمال ایک دردی نہ اہلی دا دردی غیر سنجیدگی دا.
تحریک انصاف لخوا د صوبائی اسمبلی غړی او د وزیر اعلی مشیر فضل الهی وای چې د دوی حکومت د بیزای فنډونو خرج کولو پر ځای د نظام په سمولو کار پیل کړی دی.
زمونږ مخکې حکومتونو کم بجټونه چې کم استعمال کړی دي، لارې کوڅې روډونه سکولونه هغه اکثر چې دین په کاغذونو کې هغه شو کړی دي. نن موږ داسې قانونونه پاس کړل لکه استاد آر ٹی آئی وکړه دا رائټ ٹو انفارمیشن یا نور ګوره موږ د عوام ته یو صحیح پلیټ فارم ورکولو لپاره سرگرم یو، د دې لپاره چې د عوامو د حق څوک حسب نکړش.
پام دی وی چې د روانې میاشتې په 15 نیټه به صوبایي حکومت د روان مالی کال لپاره د 450 اربو روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پا پاوکم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د حکومت به گوادر ته مخصوصه حیثیت ورکوي، او دا به پېښور، تورخم او چمن کندهار له لارو له منځنۍ اشیا سره نښلوي. دا خبرې نوموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان په هب سیمه کې د تیلو پاکولو د پلانټ د پرانستې پر مهال کړې. ویل کېږي چې دا د دې هېواد د تیلو پاکولو تر ټولو لوی پلانټ دی. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
نواز شریف دی افتتاحی غونډې ته د وینا پر وخت وویل د حکومت به گوادر ته ځانګړی احسیت ورکوي، او گوادر بندر به د کندهار او کابل لارې له منځنۍ آسیا سره نښلوي.
گوادر کو انشاءالله ایک بہت خوبصورت فری پورٹ بنانا ہے ہم نے، اور پھر
گوادر به که خدای کول یو ښکلی فری پورٹ جوړو، او بیا به د دې لپاره جلا قانون سازی کوو او یو ځانګړی احسیت به ورکوو، او دا به په پاکستان کې لومړی ځل وي چې موږ په خپل وطن کې فری پورٹ جوړو. بیا به همدا له منځنۍ منځنۍ آسیا سره تړو او د دې لپاره به موږ پېښور له کابل سره د پاخه سړک له لارې نښلوو او کابل به بیا موږ له منځنۍ آسیا سره نښلوي چې د هغه لپاره تر ټولو ښه ځای ترمیز دی چیرې چې درې هیوادونه په یوه ځای سره لګیږي چې په هغه کې ازبکستان ترکمنستان او تاجکستان راځي. د پاکستان وزیر اعظم وویل روان حکومت له گوادره تر کوټه پورې پوخ سړک جوړول پایل کړی چې د ده په خبره همدا سړک به بیا تر چمن پولې پورې رسوي او بیا به یې تر کندهار پورې غځوي.
گوادر سے جو کوئٹا
له گوادره تر کوټه پورې به سړک غځوو چې اوس یې جوړېدل پیل سوي دي. ډېر شمېر پاکستانیانو ته دا معلومه نه ده چې له گوادره تر کوټه پورې سړک جوړېږي او ډېر ښه سړک جوړېږي. همدا سړک به بیا مخکې تر چمن پولې پورې رسوو او له چمنه به بیا دا سړک تر ترمیز پورې غځوو چې د کندهار پر لاره به ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه د ده حکومت هڅه کوي چې د بلوچستان د پرمختګ لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي. دته په خبره حکومت به یې بلوچستان ته نه یوازې د نورو صوبو په څیر پرمختګ ورکوي بلکې تر نورو صوبو به یې هم مخکې بیایي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړل سوی، دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي جوړه کړي. د بشري حقونو ادارو د حکومت ګام غندلی دی. امریکا په دې اندېښنه ښکاره کړې ده او د حکومت د بشري حقونو تنظیم ویلي دی چې د حکومت رویه د دغو تنظیمونو کار لا نور هم سخت کړی دی. ګلایاس رپورټ لري.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد په کاروایي کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تېرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف دی چلډرن دفتر وتړل شو. وفاقي وزیر تیره ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن ادارې دفتر تړلې دي. نوموړی ویل
دو بین الاقوامی این جی او په اسلام آباد کې بند کړی شو. اصل کې د تیرو سو کالو راسې پاکستان کې د خپل خوښې د آزادۍ پالیسي را روانه ده او په سوونو بهر ملکی این جی اوز بې د سزابطۍ او قانون دلته کار کوي. خو زه دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځینې این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي، نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته به کوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچر حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
موږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایي کړې. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسلوالو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړي، نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن کارکوونکي آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. دا زیاته کړه
دوی د خیر ښېګڼې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام دومره لوپ هولز دي چې هغه خیر ښېګڼې چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغوی ته نه راځي. ظاهره خبره چې تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي، دوی سره موږ دغسې رویه ساتو دا به ډسکرج کېږي او هغه فنډنګ چې کوم دی فارن ایکسچیکر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره او دلته کې کوم لکه دغه سیکټر کې کوم خلک انوالو دي کوم ولنټیرز هم پکې شته نو هغې ته بنه به ډېر زیات اثرات د اوسید راځي.
بلخوا په لندن کې سیف د چلډرن ادارې مشال رډیو ته په رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټسه د دوی دفترونه تړلی دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکوونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیونه ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو تر څنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه یې د حکومتي ادارو په مرسته کړي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. حکومتي سرچینې وایي په داسې یوه نښته کې د طالبانو یو مهم قومندان شامی مسعود وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو خپلو وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې هېواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو او بخشي د ډیر اسمل خان د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
په ډیر اسمل خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د 6 نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو پر هفتې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو 2 نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پېښه کښې 9 نور طالبان پر ارژلی شوی هدی. ذرایع دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8 نېټه هغه وخت پر ارژلی ووژل شول چې کله د 15 نه تر 1.5 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلی. د هغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری وه چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پېښې ځای ته وردغلی وه. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو زنمرګي طالب ځان هم الوزولی وه چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز 11 سرتیري مړه، 3 پررژلي او یو ټینک هم سوځېدلی وه. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په باره کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالونو ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی وه په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او 9 وښولی شوی وه. په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند 1 طالب مړ او 3 پررژلي منلي وه. دا د هم یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د ده د سر قیمت 2 کروڑ کلدارې مقرر کړی وه. دا هم د یادونه وړ ده چې د مسعود طالبانو 4 ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود، ولی الرحمان مسعود، حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بې آوابازه جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي. خو شامی مسعود واحد مهم کمانډر وه چې د پاکستاني پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې ساه ورکړله. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان پلازمینې کوټې د بلدیاتو چیرمین یا شاروال دړکه ورکوي که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دوی پر ضد عدالت ته لاړ شي. دا خبره ډاکټر کلیم الله مشال ریډیو ته کړې ده چې تفصیلي ریا نیاز مسخر راکوي.
د کوټې شاروال یا میئر ډاکټر کلیم الله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوان، سړکان، روډونه، عمارتونه جوړون او د عوام کار، د عوام د چوکاټ پورې د دې مسلې حل کوان، دا زموږ کار دی، بلدیاتي ادارو کار دی او د اسمبلی کار صرف قانون سازی ده او آئین دغه آئین یو آرټیکل دی 141A، دا وایي چې دا انتظامی، مالی او قانونی کشنی امور بدا گرد و دی طور کو استعی کار کرن سوزی دا لیکن بدبختانہ تو نالی ایم ایم پی جوڑی ایم این اے جوڑی فلانام کے فلانام کے
ڈاکٹر کلیم اللہ پتہ اڑا زیادہ تکڑا
چی مجھ میں نو خوش نو تے پر ناکہ پرسا تکلیف ہوئی لیرا کوئے زم ست پر مزر آوزر ما خوئی بل خپل کار کو پاکی کلا گیا ناس دے لکا پاکر چیز نین کہے چیز پلانا ایشو ما دلوش پیسے راک علاکہ دا پیسے خزما دی ما خوش دا پیسے زما دی دا ستان دی دا ڈیولپمنٹ پیسے دا زما دا دا ستان نا دا
دا کوٹی دویم شاروال یا ڈپٹی میئر یونس بلوس پدغ اڑا ویل
ڈاکٹر صاحب سربراہی باندھا داگر دا بلوچستان چیئرمین وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا داگر دا مجھ رہو کچھ تھی یا مدل تو صلاح ہو کچھ بھائی آیا دا خنو ربڑ اسٹیمپ کو مجھ نے جوڑی جو مجھے عوام توقعات تھی عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئین پاکستان چی 18 امینڈمنٹ سوئی تھی پاگا کی مجھ شیئر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو آگا 17 ارب روپئے دے 33% پیسہ باندھ راکی مجھتے
خوبل خواہ دا بلوچستان حکومت دا شاروالی یا بلدیات و محکمے وزیر سردار مصطفی خان ترین بیوائی چی صوبائی حکومت دستونز حل لپارا لگیا دی مگر دا په خبره لوړ رتبہ افسران او ځینې د اسمبلی غړي په دغه لړ کې خندو ندی نو موړی زیات کړه
دا وان چې دا اختیارات دی ولاړ شي وزیر اعلام دا خوښه ده او دا اراده ده لیکن افسر شاهی چې دا هغه د مختګ نه وایي د صوبای اسمبلی څن ممبران چې دی هغه د دفاع کې نه چونکه هلته کدا پیسې کاټیږي هلته د دې شیر کمیږي
خود د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزې نه حل کېدو په صورت کې وایي
موږ دا دغه کړی دی چې اول خو به موږ پر دې باندې دبا واچو که په دې نه ټکېدو بیا به عدالت ته وځو هغه به چیلنج کړو که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګرد استفا ورکړو بیا باید چې موږ دلته نه کښېنو بیا ولیله کوچته یې پوهېږي ستاسې انتظامیه پوهېږي موږ د منځه وباسو
یاد دوی بلوچستان په ملکی اوله صبح و چې تیر کال 2016 کې د شاروالیو ټولټاکنې تر سره ورسولې خو اوس په دغه صبح کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي
نیاز مسخیل د خبر اجنسی د تیرا میدان خلک شکایت کوي چې ډیره مده وسوه چې خپلو سیمو ته ستانه سوي خو حکومت هیر کړي او هلته پرمختیایي کارونه لا نه دي کړي دوی وایي چې په تیرا میدان کې د جګړو په وخت کې کورونه سوځول سوي خو حکومت وایي د دوی ستونزو ته د دوی ستونزې د دوی د لومړی ترجیح ته چې حل یې کړي د فرحت شینواری رپورټ اورو
د خیبر جنسی د تیرا میدان خلق وای چې حکومت دل تروسا د بیا بحالی کارونه نه دی پیل کړی د دوی پوینا دلتا د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په وخت په سلګونه کورونه سوځول شوی او تعلیمی ادارې هم ویجاړې پرتی دي او د صحت او سرکونو اسانتیاوې نه لري په دې حق لا د تیرا میدان سیمې او تن نورخیل پرې د مشال ریډیو توای
مو دا عرض کوو چې مو د غالوکا سروې وشي کم کورونه پکې ورون شوي دي کم سرکونه پکې نشته رای د بجلی نظام پکې نشته رای د اوبو نظام کې خراب شوی رای او سرکونه پکې برابر شي وسره چې کومرو کم سکولونه دي سکولونه پکې خراب شوی دي د سکولونو بندوبست هم وشي
او د تیرا میدان یو بل تن سید ګل پردی وای
په پورا وادي تیرا کې چکن اسپاتول بالکل چکن دا نشته رای کم د مصر چکن وادي شوی وي چکن دا کم کورونه ورون شو هغه 4 لاکھ روپے فکر چکن دا کم وادا
کاروبار او دکانوں ختم شوی دی
کروڑوں تجارتی دکان نہ کریانے دکان نو د چا د سپیر پارٹ وو هتا دا چې وو اسې 2000 دکان نو نو دا غي سره وعده وکړلې چې ان شاء الله چې موږ به توسل د دغه په وس کې څنګه سم مدد خو به سره لازمن کوو کوم مکمل یو نو نا مکمل خو خود نشته چې څنګه سم نشته
خو بیا د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاوی چې حکومت غواړي چې د خیبر جنسی د متاثر شو ټول خلکو ورزنه ژوند په سمتوګه بحال کړي او ستونزې هواري کړي
نو دلته د حکومت دا ترجیح ده چې څومره
بهتر وی چې مونږه د نارمل لایف د خلک بوزو کده دی زندگی د چا عام رواجو د قانون لاندې شي د کیس اکونومک اکټیویټي بند شوی د چا هغه خلاص شي د کیس کولونه اسپیټالونه سمره سہولیات ادارې دي چې دا بحال کړي شي اور سره دلته ورام چکم کورونا دی د خلکو د هغه سروې ان شاء الله کوئی کمیټه صورت کې هغه به هم شروع کیږي
یا د دې وچ په 2013 کال کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دولسنیمې بجې سوي دي. سره رالم محمد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان په خامی سمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندگانو له حکومت په خامی بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په ان اف سی ایوارډ کې ورته د حصے ورکولو غوښتنه کړې. پرون سمبلی ته په خپله وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاجګل افریدی ویل چې په خامی مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محرومه دي. همداراز له بجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شهابالدین خان بیا پر دې مقول قبایلي ولس تعلیمي ادارو، هسپتالونو، سړکونو او روزګارونو ته سخت اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو د چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي. دا وروسته له هغو چې د تېر زیارت په ورځ پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو د چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود طالبانو یو قومندان شمی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبان سرچینو پر مشر ډاکټر ویل چې دغه پیښه یو اونۍ مخکې رامخته شوې چې پکې اووه نور مشکوک وسلوال جوبل شوي دي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتل چې دوی پران کړل شوي کورونا هسپتالونه بازارونه دي بیا ورله جوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي او د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنې شوی دی.
اسرار علا مومن دوش ته خبرونو لنډیز وړاندې کړی. د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څلکلي سراج سهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وایي که څه هم یو خوا په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربې عذب په نوم عملیات روان دي، نو بل طرف ته د وسلوالو لخوا د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارانو سره نښتې هم دوام لري، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا د روسیو کې په پېښور کې په پولیسو ګاډي ځان وژونکي حمله او په کوټه کې د ډزو په پېښه کې ځینې اهلکاران وژل شوي دي. ادریه مخکې لیکي چې په داسې صورتحال کې به د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو لا نور هم سخت اقدامات کول وی، ځکه چې کوم عملیات روان دي د هغې عکس العمل به خامخا مخې ته راځي. نو پکار ده چې په خاریو سیمو کې رینجرز او پولیس نور بیدار شي او د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات تند او سخت کړي چې دارنګ دا خاوره له وسلوالو پاک کړي شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې تیره ورځ کراچۍ کې د اپیکس کمیټې غونډې دوران د رینجرز مشر خپلو تازه انکشافاتو کې ویلي، هر کال کراچۍ کې 223 ارب روپۍ په غیر قانونی طریقو د خلکو نه اغستل کیږي، کوم چې د هدفي وژنو او ترهګرۍ په ګډون مختلفو جرمونو دپاره کارولې شي. دریه مخکې لیکي چې دا پیسې د غیر قانونی کار پارکینګ، شادي حالونو، منشیاتو، میچ فکسینګ، زکات او فطرې او دغه رنګ په ځمکو د قبضې په ګډون یو شمېر ذریعو نه ترلاسه کیږي او دې کې د جرایم پیشه خلکو سره سره د سند با اثر شخصیاتو او ځینې سیاسي پارټو د مشرانو برخه هم وي. دریه زیاتوي چې یو طرفته حکومت د جرائم پیشه خلکو خلاف د اپریشن خبرې کوي، نو بل طرف ته د دغې خلکو مالی مرستو او درولو دپاره لومبی ګام هم نه دی پورته کړی شوی. چې اوس دا هر څه مخې ته راغلل، نو حکومت له پکار دي چې تر ټولو اول د غیر قانوني پیسو مخنیوی وکړي او دې لړ کې دې واضحه پالیسي جوړ کړي او هغې کې دې د هیچا مخ ملازه ونه کړي چې دارنګ د دې غیر قانوني کار مخنیوی وشي.
او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان د ماشومان لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دفترن دفتر تړلی دی. بل پلو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې پروتو ستونزو ته کتنه کړې ده. پوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې پاکستان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن نومي امریکایي ادارې دفتر وتړی او کارکونکو ته یې 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستانه ووځي. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اداره تور پورې کړی چې د پاکستان پر ضد فعالیت کې یې لاس درلود. ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکلي چې دوی له مودې راهیسې د دې ادارې د کارکوونکو پر فعالیتونو نظر ساتلی او له هغه وروسته یې دا پریکړه کړې ده. سیو د چلډرن نومي د ادارې بیا په یو بیان کې ویلي چې دوی په پاکستان کې 1200 کارکوونکي درلود چې ټول پاکستاني وو او یو بهرنی هم پکې نه و. په دې بیان کې ویل شوي چې دوی د پاکستان پر دې پریکړه کلک اعتراض لري او په اسلام آباد کې د دې ادارې د دفتر تړلو دوی ډیر اندېښمن کړی دی. سیو د چلډرن یعنی ماشومان وژغوري دا اداره د نړۍ په 120 هیوادونو کې د غریبو او بېوزله ماشومانو لپاره کار کوي. د دې ادارې لخوا خپور سوی بیان زیاتوي چې دوی په پاکستان کې 15 کاله کار کړی دی او تیر کال هم د پاکستاني وزارتونو په همکارۍ له 4 میلیونه ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې کړې. بل پلو د بشري حقونو لپاره د کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا یو داسې مقاله خپره سوې ده چې پکې په افغانستان کې خبریالانو ته پر پیښو ستونزو بحث سوی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ضد د تشدد تر ټولو تازه پیښه د جون 14 نیټه په جلال آباد کې هغه وخت وسوه چې د پژواک خبري اژانس د دفتر په ور کې بم وچاو دی. مقاله لیکي چې که څه هم افغان حکومت د مطبوعاتو پر وړاندې د تشدد د څیړلو لپاره کمیشن جوړ کړی خو خبریالان د بیان ازادي قانون له نه پلي کېدو سر ټکوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې خبریالان د افغان چارواکو ملیشو زورواکو او وسلوالو ټولو لخوا هم ځورول کېږي او هم له خطر سره مخامخ دي. مقاله د یو نظر پوښتنې پر اساس لیکي چې 80% خبریالان وایي د بیان د ازادۍ لپاره حالات یا خو تر پخوا ډیر خراب سوي دي او یا هم پر هغه ځای ولاړ دي. د مقالې په لیکنه په دې هیواد کې خبریالان پر دې سربیره له ستونزو سره مخامخ دي چې حکومت په وار وار ویلي چې د مطبوعاتو د کارکوونکو پر ضد به د تشدد مخه نیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د عالمانو شورا د روسي مبارک په میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالانو سره غیر رسمي خبرې کړي. دیني عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونی کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ خو حکومت او سوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطا الله لودین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی لودین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
په مخالفینو باندې موږ وښو چې باید جنګجو چې همدارنګ دولت هم غوښتنه وکړو چې د شلې تعمین کې څومره تېزی امکانات په لاس کې ده باید شل حاضر تعمین کې امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله لودین په دې اړه وایي
د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورې د دولت مصالح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورما ورسوي هم د دولت طرف ته وویل دي او هم د مخالفینو خواته نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دي د تنظیم طرف نه دي. د دې پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه ودا توجه کوي او مخالفین ورته په کله سره ګوري دا د هغه پورې تعلق.
مولوی عطا الله لودین همدراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریځ د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ورسپانې وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلي ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مالي مرستې ورکوي. د مقالې لیکونکي په خبره که څه هم طالبان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان مځکه د وسلوالو د روزنځای په توګه کارولې، خو اوس افغان او غربي چارواکي تور لګوي چې ایران د خپل انقلابي ځواک په وسیله طالبانو د یو مهم اتحادي په توګه مخې ته راځي. د مقالې غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ورسپانه وال سټریټ جرنال د افغانستان په مرکزی برخه کې د عبدالله نومي یو طالب قومندان له خولې لیکي چې کله هغوی ته د وسلو ضرورت وي نو هغو ایرانیو مرستندویو ته ورځي، څوک چې دوی ته د میاشتې پر سر 580 ډالره تنخواه ورکوي. د ده په خبره ایران دوی ته هر هغه څه ورکوي چې دوی ورته اړتیا لري. افغان او غربي چارواکي وایي ایران په افغانستان کې طالبانو ته د وسلو او مالي مرستو ورکول زیات کړي دي او اوس ورته روزنه هم ورکوي چې ورسره د افغانستان کمزور امنیت له خطر سره مخ شوي. د چارواکو په خبره تهران د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امریکا د اغیز او د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. په مقاله کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو لخوا جاریحانه پوځي عملیات او د سولې پر لور تګ داسې شکونه پیدا کړي دي چې کېدای شي ځینې غړي یې بیا په واک راشي. ایرانی چارواکو پر دې اړه ورسپاڼې ته له څه ویلو ډډه کړې، خو ایران په وار وار له غربي او افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو ته هیڅ قسمه مرستې نه ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو او ایران ترمنځ راپورته کېدونکي اتحاد په افغانستان او منځي ختیځ کې د اوباما انتظامیه ته خنډونه جوړوي، او دا په داسې حال کې دا چې امریکا غواړي د کال 2018 وړاندې په مکمله توګه د طالبانو رول ختم کړي، او هغه ځکه چې امریکا پلان لري د راتلونکي کال تر پایه پورې له افغانستانه خپل پوځونه وباسي. په مقاله کې راغلي دي چې سپینه ماڼۍ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو طاقتونو او ایران ترمنځ په دې میاشت کې د کېدونکو خبرو ملاتړ کړی. ځینې کارپوهان پر دې هم نیوکې کوي او وایي کچېرې په ایران لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي نو کېدای شي چې له دې سره تهران د دې جوګه شي چې په افغانستان او منځي ختیځ کې خپله پراکسي جګړه پر مخ بوزي. یو چارواکی وایي کچېرې د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام کوم تړون کیږي او له ایرانه بندیزونه ختمیږي نو کېدای شي چې تهران له طالبانو سره خپلې مرستې لا پسې زیاتې کړي. د ده په خبره په ټوله سیمه کې د ایران لخوا له یاغیانو وسلوالو ډلو سره ملاتړ مخ په زیاتېدو دی. یو بل چارواکی وایي چې د ایران لخوا د طالبانو ملاتړ د هغه جاریحانه میشن کړی ده چې تهران په یمن، شام، عراق او لبنان کې پیل کړي. امریکایي چارواکو په خاصه توګه د ایران او طالبانو ترمنځ د نږدو اړیکو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو ویلي دي چې د ایران لخوا د سیمې د بې ثباته کولو په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي او له نوې سفارتکارۍ سره به پکې هیڅ بدلون را نشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
لکه څنګه چې مو واورېدل چې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې ایران په افغانستان کې په پټه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. د دې تور په اړه احمد شیبر د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکي احساس سانګزي سره خبرې کړې او لومړی یې دا پوښتنه کړې ده چې څرنګه ممکنه ده چې ایران پر سني طالبانو اعتماد وکړي او له هغو سره مرسته وکړي.
هو دا د ایران سیاست همدغه و کنه، چېرته په افغانستان کې یوازینی څوک چې د امریکا سره د ایران دښمن حسابېږي، که مقابله کوی سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوی سي، حتی طالبان دي که څه هم ایران او طالبان ښه مخید نه لري، خو دا واقعیت ده چې په تېرو کلونو کې په ظلمو دا ثابته شوې ده چې د ایران حکومت په تېره بیا سپاهي پاسداران له طالبانو سره مرستې کړې دي او د یو حربي په توګه د امریکا د ناکامولو لپاره استفاده ترې کړې ده.
تاسو ویل سي ایران له طالبانو سره مرستې کوي او د دې له خاطر مرستې کوي سي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي، محارب قواوې وتلي دي او نور قواوې هم ټاکل شوی دی چې په لنډ راتلونکي کې له افغانستانه ووځي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې بے ثباتی تلمن وہی کچرتا دا خبر رشتی؟
ایران پا مجموع کے غواری دیو مطرح قدرت پا توگا پا سیمہ کی دان مطرح کی چی افغانستان نیولے تر لبنان و سوریه و عراق پوری غواری خپل نفوذ دی منطقی کی وساتی، او کتا هم بحرانی جوا کرا یا امریکای جوا کرا افغانستان و تلی دی، خود دی امریکا بریا پا افغانستان کے دی امریکا بریالی توپ حساب بگی او داشت ایران نغواری، او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغلې ده، او هغه د امریکا مرستې چې غواړي دا په دې ډول القا کړي چې ګواکې دا مرستې یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانې، د افغانستان خلکو په ګټه نه دي. نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسیږي په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسیږي، که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري، امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده. نو دغه حیثیت او اعتماد د ګزار ورکولو لپاره هم ایران طالبان سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي، او بل دا چې خپل نفوذ غواړي ثابت کړي، غواړي امریکا ته وښيي چې زه کوای سم زه رول
لرم. که چېرته بیا هم همدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي، آیا د ایران هغه ورځې نه ور په یاد شي چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد ته خپل ځواکونه استولي و ټول ایران سره جګړه وکړي؟ که چېرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیځ کې برلاس شي، خو بیا به له ایران سره لانجوي؟
ګوري که تاسو پام کړی وي، ایران په هغو سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډېر له افغانستان سره هم سرحد نه دي. ایران کنټرول شوی سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې، او د طالبان په هغو سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل دوی د سرحدونه لري دي. مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي، په هلمند کې کوي، حتی په کابل کې په غیر مستقیم ډول.
هلمند خو مورته نشته ده نو،
یعنی په غیر مستقیم ډول ډیرو سره په سرحد کې پروت نه ده، لکه هرات، لکه نیمروز، کچې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنې ثابت شوي دي. خو دوی اصلي حمایت، دوی اصلي گزار ورکول څه فکر کوم په خپله په کابل کې، په قندهار کې او په ډېر نورو ولایتونو کې ده، ځکه سپای پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نورې حلقې لري چې سپای پاسداران ته کومک کوي. تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي، سوریې ته له کابل نه دوی جلب و جذب کولی شي، نو آیا طالبانو حمایت نه شي کولی په کابل کې، په قندهار کې، په نورو ولایتونو کې؟
احساس څنګه مننه.
د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانۍ جوړه کړې ده. په پرمختللې ټکنالوژي د خورا مجهز ودانۍ ته د ایسوسیټډ پریس خبري اجانس خبریال ورغلی، او د هغې د وسایلو په اړه دا رپورټ تیار کړی چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینټاګون مشهوره ده، $168 میلیون لګول شوي دي. د آزادی رادیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده، په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې 4.5 متره لوړه ده، 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې، خپله برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت 1000 تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي، او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایېږي لري. د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمنازیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده، نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري له ګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو $3.3 میلیونه لګېدلي، او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژۍ $12 میلیون مصرف راغلی دی. امریکایي جګړن ټاډ سیمونایټ چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چارې څاري، دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولي. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوي جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مجلې ته یو خبریال ویلي د انتها پسند تنظیمونو د کرکې خورونکو موادو پر ضد د کاروای کولو او د ترګرو د رابطې نظام د لمنځه وړلو په اړه چې د ترګرۍ په ضد جوړ شوي ملي تګلاره نېشنل اکشن پلان کې کوم هدف ټاکل شوی هغه لا هم ترلاسه شوی نه دی. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو. فارن پالیسی مجلې لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې د شتون څرک هغه وخت ښکاره سو کله چې په 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د کراچۍ پر یوه دیوال د دې ډلې لیکل شوی نوم تر سترګو سو. له دې وروسته په ټکسیلا ښار کې د دې ډلې څلور بیرغونه رپانده ولیدل سو. دا شانتیره میاشت د جندولا ډلې لخوا پر یو بس برید وسو او د پیښې په ځای کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لیکل شوي مواد وموندل سو. مجله لیکي دا ډول په 2014 کال د نومبر پر 16 د لال مسجد د نجونو مدرسې د اسلامي دولت ډلې په حق یو ویډیوي پیغام خپور کړ. د غټولو شواهد ته په کتو سره مجله لیکي د پاکستان استخباراتي او امنیتي چارواکي وای د غډله په پاکستان او ټوله منطقه کې عملی تړون او شتون نه لري. یو خبریال تها صدیقی چې په بنو کې د اسلامي دولت ډلې پر دیوال لیکنه لیدلې دا نظر لري چې دا د وسلوالو طالبانو د جلاسو ډلو یو هڅه ده چې خپل ځانونه خلکو ته واکمن ښکاره کړي. عامر رانا د یوې تحقیقاتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر دی. د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په هنګو، کورما او رکزو کې د وسلوالو طالبانو د ډلو له اسلامي دولت سره د تړون اعلان یو هڅه ده چې نوي جنګیالي په نورو ډلو کې برتی نسی. مجله پر مخ کاږي چې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې وسوالو ته خبرداری ورکړ چې نورې ستاسو ورځې پوره شوې دي. د مقالې په خبره لدی وروسته د ترګری پر ضد ملي تګلاره یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ شو. خو خبریال اعظم خان چې د دې پلان جاج اخلي وای د اسلامي دولت ډلې په ګډون د ټولو ناقانونه ګرځول شو تنظیمونه کتابونه په ښکار ترلاسه کیږي. د ځاتوی چې د تحریک طالبان پاکستان ویب پاڼه لا هم بند کړل شوی نه ده بلکې کار کوي. اعظم خان ځاتوی چې په پلان کې شامل وای چې د وسلوالو تنظیمونو نفرت خبرونکي لیکنې بنول کیږي او د ترګرو رابطې نظام به تباه کوي خو د دې په وینا لا هم د هدف ترلاسه شوی نه دی. سربیر پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره میاشت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان سیاسي ګوندونو اندېښنې له منځه یوړې خو داسې برېښي چې لا هم دا لانجه حل شوې نه ده. نواز شریف ویلو چې لومړی کار به هغه په هغه لار پیلوي چې له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرې شي. خو د زیارت په ورځ د سینر د خزانه او محصولاتو کمیټې په غونډه کې د اقتصادي راهداري لپاره په بجټ کې د مختص کړل شوی پیسو باندې اعتراض وسو. دا اعتراض د عوامي نېشنل ګوند سینیټر الیاس بلور راپورته کړ. له د سرمو مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې د کمیټې په غونډه کې د اقتصادي راهداري په اړه کومې خبرې وچلل شوې.
هغه کې بنیادی نقطه دا چې موږ ویسټرن کوریډور د بارا کې پرایم منسٹر صاحب چې کوم موږ سره پیکج کړی موږ سره ډیل کړی لوز یې کړی دی خو آل پارٹی میٹنگ کے فیصلے کړی دی چې مخکې به کوریډور چلے گی ویسٹرن او ایسٹرن به روسته چلے گی.
یعنی هغه 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 روډونه چې کوم د خیبر پختونخوا بلوچستان تیریږي اول به په هغه کار کیږي
اول به هغه کیږي او بیا به دلداد بیا وروسته به ایسٹرن کوریډور
پنجاب به کیږي.
د بلوچستان د ایسٹرن کوریډور باندې جو پروس کال نه وروسته جی پی کے پیسے ورکړی وي هغه موږ ورته وکولا ام هغه کوریډور باندې لاندې هغه نوم بدل کو لاندې نوم نه دی لیکلی او دا لیکلی چې دا دونه پیسے ورکړه دونه پیسے هلته زمنگ پہ حساب باندھے ٹوٹلی 20 بلین روپی دیو ویسٹرن کوریڈور تو وکڑی اغم لا اسٹڈی کا پارا او اگے دا پارا مطلب اسٹڈیوں کی جان پرچا
یعنی اس دی اس بجٹ کے شل ارب روپے شل ارب روپے پہ اس بجٹ
ارب روپے اوپر اس میں 260 بلین روپی 260 عرب ورکړی دی ایسن کوریډور ته پورا
یعنی پنجاب په لارې چې کوم دی سپېته عرب روپۍ
دی او بالکل هغه ته دا دی چې دیو هغه نو بالکل لاندې انو مې نه لیدلې تلې چې په پروس کال کې کوم چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دا نه لیدلې تلې باقی هغه امر روټ دی امر روټ ته جو پیسې ټول څو ورکړي دی هغه دوه شټ عرب دی
نو تاسو تاسو اعتراض څه وکړي په دې خپل کمیټي کې تاسو دا مسله څنګه راپورته کاو متفقم څه فیصله وکړو
موږ دا مسله راپورته کوو چې دا به کوم غلط دی او بل پرون بیا موږ سره د شو شو چې سنجار خان خبره کړو استادار ته بیا استادار هغه احسان اقبال صاحب چې دی هغه د موږ کړي غړو هغه باندې خیر موږ ته هغه څه بریفینګ ورکړو مې به کوم غلط دی منم نه ما ته دا وایي چې ما وستن لپاره تاسو پیسې څنګه یې دي ما ته خدا پیسې ښکار نه دي تاسو بجټ کې خونه ښکاري
بیا غته وي دا
جگړه لا روان دي بیا غره روان دي هغه موږ د سلیمونه د سلیم سلی د سلو هغه ډایرکټر وایي چې دی کې د اسلام آباد کې دی دا غلط پرنټ شوی دی
او الیاس بلور صاحب د تاسو له خبرو داسې ښکاری چې نواز شریف څه کوم وعده کړې و تاسو تر اوسه په هغه وعده باندې مطمئن نه یاست چې په هغه به پوره پوره عمل وسی
دا هغه وزیران دي یا به ایمانان زه مطمئن نه یم زه ذاتی تور باندې ور باندې مطمئن نه یم
صحیح او تاسو اخیری مطالبه څه ده چې څومره پیسې د دې ته مختص کړل سی و دې غربي لارې ته یعنی د خیبر پښتونخوا بلوچستان ته 200
بلین وکړ دې نه 200
بلین
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تاسو مشال ډوري او سم یو بل مختلفه موضوع او دا به د رواني کړي هورستای ریپورت وي په پاپوا نیوګینی کې یو قبیله ده چې غړو یو لتیر وختونو راځي د انسانانو مغز خور د دغه قبیله په اړه تحقیقات او لسانس پانو سره مرسته کړي چې د لیونی غاوی او نورو مغزي ناروغیو په اړه لا ډيري لاسراوړنې ولري دغه په لټون هم داراز د پارکنسون او ډیمنشیا په نوم نورو امراضو په اړه چې یو ډول مغزي ناروغي دي نظریه راپورته کړي دي تفصیل له فریبا ظاهر اور
په پاپوا نیوګینی کې د فور په نوم د دغې قبیلې وګړي د برتانوي ساينسپوهانو لخوا تر ارزونې لاندې ونیول سوه موندنې ښیي چې دغه خلک د کورو په نوم یوې ناروغۍ په وړاندې چې د لیونی غوایي ناروغۍ ته ورته ده جینیتیکي مقاومت لري د کورو ناروغي د هغو کسانو ترمنځ خوره سوې وه چې د دود له مخې د خپلو مړو سوي دوستانو د ښخولو پر مهال د مړي مغزه خوړل محققین وایي همدې د مړي د مغزو خوړو له کبله رامنځته سوي مرض په 1950 کلونو کې هر کال د دغې قبیلې 2% وګړي وژل د جورنال نیچر یا طبیعت د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې دغو څېړونکو د مقاومت یو ځانګړی جین ترلاسه کړ چې انسانان د کروتسفیلد جیکوب په نوم مغزي ناروغۍ د بېلابېلو ډولونو څخه ژغورلی سي د لندن پوهنتون د عصبي یا نیورولوژي برخې یو کارکوونکی جان کالنج چې په دغو تحقیقاتو کې یې برخه درلوده وایي دغه موندنه په انسانانو کې د دارویني تکامل د تیوري تر ټولو ښه مثال دی ډیمنشیا یو بل مغزي ناروغي ده چې انسانان د حافظې د کمزوري په شخصیت کې د بدلون او په استدلال کې له سختو ستونزو سره مخامخ کوي پریون چې یو ډول پروتین دی په انسانانو کې د کروتسفیلد جیکوب په څیر د مغز وژونکي ناروغي او هم د لیونی غوایي ناروغي رامنځته کوي همدا پریون کله کله په انسانانو کې د ډیمنشیا یا جنون د رامنځته کېدو عمده عوامل دي ساینسپوهان وایي هغه بهیر چې د ناروغي رامنځته کوي داسې دی چې د همدې پریونونو بڼه بدلیږي له یو بل سره نښلي او مغز تخریبوي دا هغه څه دي چې په الزایمر او پارکنسون اخته کسانو کې ترسره کیږي جان کالنج وایي د د کاري ټیم اوس پر دې برخې لا ډېرې څېړنې کوي تر څو د دغې ستونزې مالیکولي اساس ومومي او غواړي پوه سي چې ولې د مغز پروتین تخریب او بېلابېلې مغزي ناروغۍ او ډیمینشیا رامنځته کېږي. په نړۍ کې 8.5 میلیونه وګړي په ډیمینشیا ناروغۍ اخته دي. پر همدې شمېرې سربېره هر کال 8.5 میلیونه نور کسان په همدې ناروغۍ اخته تشخیص کېږي. اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې به په ډیمینشیا د اخته کسانو شمېر 5.5 میلیونه او تر 2050 کال پورې به دا شمېره درې برابره ډېره سي او تر 1.5 میلیونه کسانو پورې به ورسېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.